هم ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوي. تاسو کولی شئ همدا شیبه زموږ د خبری مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتنې عکس العمل ښودلې دي. هی دربار نن جمعه له دې کتنې د خبرو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعینو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره کتلي دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی له پانتوني زده کړو هم منع کړې دي. ښځو ته ویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو نو په ادارو کې کار نشي کولای. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1300 نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته په د زده کړو زمينه برابر شوې او د یونیسف په وینا زیاتره دغه ماشومانو له سره خوندزي مخکینه ولیدلې. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونی زلزلې پرون یو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د خزو ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر سنیو ته ویلي چې د غپیخ نن سهار د دوشیو لسوالۍ په کلګي سیمه کې له یو بارون کې موټر سره د یو مسافرون کې موټر ټکر کې رامسته شوې ده. په وروستیو کې له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي. د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلی لامل بلل شوی دی. نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی ښار مکه مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضي ادا کولو سره غونډیږي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیون ډیر کسان د حج مراسمو کې برخه واخلي. دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه اغوستي ټوله مکه یې پوښلې ده. چارواکو ویلي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې سار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د حج عمری وزیر په ویډیو کې ویلي د حج مراسمو لنګ د کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کړي. هغه وایي چې سکه له باندې یو سلو شپېته هیوادونو تر 2 میلیون ډیر کسان په دغه مراسمو کې ګډون کوي. او د روسیې له خوا د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمی یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خیرسون سیمې سره تړي د هغه څل کبله زیانمن شوی چې د روسیې له خوا یو ګمرل شوی چارواکی د اوکراینی ځواکونو له خوا توغول شوی توغندې کړي. د خیرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوی مشر ولادیمیر سالدو په خپل ټلګرام لیکلي دغه حمله د کریمیا د دروازې په نوم پله باندې شوې ده. دا له کریمیا ټاپو وزمی څخه په جنوب کې د جګړې نمړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویان دی حملې ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي له اوکراین له کریمیا بعد روسیې د ایستلو لپاره هڅې وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته تللی او طالب چارواکو سره کتلی دي. دا چې د سفر اجنډا یې څه ده او کوم چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. طالبانو هغه جنو ته چې د پانتونونو په پروستو سمسترونو کې دی د دې بنې تر پای مهلت ورکړی دی چې خپلې آزموینې بشپړې کړي او د خپل مونوګرافونو دفاع وکړي. د شه دنجونو اندېښنې ورته څومره دي د به هم درته راپور ورکړو. د تیر جمهوریت یو نظامی کارکونکي د طالبانو له بند خلاصه شوې ده. د شه د میرمن څوک د پاړوي وړاندې راپور ورکړو. په بامیانو کې بیا د ښځو یو نندارتون پاړوي راپور ورکړو چې هلته میرمنو خپل لاسي صنایع ننداری ته وړاندې کړي دي. دا چې په دغې لاسي صنایعو کې څه شامل وو د به هم درته راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا لپاره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په خبري مجله کې ز فريد سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني او همدارنګه د امید مرسبان مننه چا د فیسبوک لايف په چارو کې مرسته کوي. رزو د سر مطلب ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کونکو فریدون اوغلو افغانستان ته راغلی دی او په کابل کې د بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. وربشو احمد تکل ته تکل صاحب ستړي مشي کته سره ته وایي چې په ځانګړي ډول اوغلو له چا سره کتلې دي، کوم طالب چارواکو سره خبرې کړې او د سفر اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
مننه، سلامونه تاسو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کونکي فریدون سنرلی اوغلو افغانستان ته تللی د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې لدنه غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو له بشري حقونو د سرغړونو له کبله حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې لښاغلي سنرلی اوغلو او د هغه له همکارانو غوښتنه شوې چې د هیواد د بشري حقونو روان بحران ته لومړیتوب ورکړي او زیاتوي چې افغان میرمنې د ښځو او د قومي او مذهبي ډلو لپاره د شرایطو د خرابېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. په لیک کې د پرزیدلې جمهوري نظام د پوځي او ملکي کارکونکو د ژوند لپاره هم اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې د غیر قانوني نیونو، شکنجې، زندان او مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف غړي لیلا بسیم ازادي رادیو تویل دوی په خپل لیک کې ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه کړې چې د خپل ارزونې لپاره د معترضو میرمنو د مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره سلا مشورې وکړي.
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپورې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بیلابیلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي، د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
لایلا بسیم وای دوی له ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه وکړه چې پنشیر او نورو هغو سیمو ته سفرونه او له عیني شاهدانو سره خبرې اترې وکړي چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان رسولو پکې تورن شوي. ازادي رادیو د معترضو میرمنو د لیک او د هغوی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو نظر پوښت، مګر د دې راپور د جوړېدو تر وخته بریالي نشو چې د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو. خوله د مخکې طالبانو ویل دي چې د طالبانو په حکومت ولې کې د ښځو حقونه خوندې دي. ښاغلی سنرل اوغلو کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او همداراز د افغانستان بانک په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې نوموړي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او د افغانستان بانک له عمومي رئیس سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. سنرلی اوغلو د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لخوا د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کونکي په توګه وګمارل شو. هغه ته دنده سپارل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت بې پرې ارزونه وکړي او د ننګونو د حل د یوې واحدې تګلارې لپاره وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی ویلی دی چې ښاغلی سنرلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. فردا جانې
ډیره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر موږ سره راستي جزئیات شریک کړ. هم دې مسلې ته تمکیګو د سیاسي چارو شنون کې ساقط مرهم سره پاستډي کې وصل شوی اتمر سپ تاسو ستړي مشه راپور مو ورید ک په دې راستي څوره زو تکتن وکړو. یوازې د دغه چارواکي سفر نه د افغانستان ته تر سره کیږي. لدی وړ مورز ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسه کې د افغانستان په اړه خبري وشوي. ساسي پان باندې دغه سفرونه او دغه ناسه چې د افغانستان په اړه تر سره کیږي آیا د کوم پرمختګ نه خده؟
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته. یو خبر ته باید موږ پام وکړو چې دغه یو توجه دی د نړیوالو د ملګرو ملتو چې هغه اوس پس له دوه کالو دوی دې مسئلې ته ډېر متوجه دي چې افغانستان کې څه روان دي. په تېر ورځ کې مثلا په یوویشتم د جون کې ریچارډ پینټ د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. په هغه کې په ډېر جزئیاتو دا خبره چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی د ښځو بشری حقوقو په برخه کې همدغسې د ترهګري په برخه کې یو مفصل راپور دوی وړاندې کړ. نو د بل خوا نه د سینیری اوغلو د سفر هدف خو دا و چې دوی هغه مقامات سره وګوري او دغه اندېښنې ورسره شریکې کړي. لکه چې تاسو وویل چې د بانک د رئیس د بهرنیو چارو او د داخله چارو د وزیرانو سره دوی کتلي دي. اما اوس مطلب دا دی چې آیا دوی یوازې دغه بشري اندېښنې یا د ښځو د حقوقو په برخه کې دغه اندېښنې شریکوي. اول که دا شریک هم کې دغه کسان چې دوی سره ملاقاتونه کوي دا تصمیم نیونکي نه دي. اصلي تصمیم نیونکي کسان په قندار کې ناست دي چې هغوی فیصله کولی شي چې څه وخت وشي. بله خبره دا دی چې آیا دوی د افغانستان په سیاسي نظام باندې بس کوي که دا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو برخه کې یوازې د دوی تمرکز د کار دغه برخه دی. دا دوه تر اوسه پورې سره بیل شوي نه دي.
اتمر صاحب، که دغه سفرونه چې اوس ترسره کیږي او دغه علي د کاته ترسره کیږي او هغه طالب چارواکي چې دوی تصمیم نیونکي نه دي په دې برخه کې، نو بیا دا چې د قندهار خلک تصمیم نیونکي دي، ولې دغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورزي هغوی ته سره د خبرو کولو چانس نه ورکول کیږي یا دوی نشي کولی شي هغوی ته ورسیږي؟
مشکل همدغه دی. دا ډېر یو لوی بحث دی. سړی نشي کولی چې دغسې یو لنډ برنامه کې هغه تشریح کړي. مشکل خبره دا ده چې خپل امریکایان نړیوال په دغه باندې ښه پوهېږي چې افغانستان کې څه روان دي. دغه اصل قضیه څه شی دی، د دې پخواني تاریخ څه و، اوس څه شی دی، دغه تغییرات څنګه راغلل، په دې باندې حداقل ټول افغانان په دې باندې پوهېږي. دا چې اوس د دې نه دوی کومه سیاسي لوبه جوړه کړې او دا سیاسي لوبه دوی کله او کومې خواته بیایي دا نو بېله خبره ده.
ستاسو په اند اتمر صاحب، دوی دا کسان چې د افغانستان ته لیږي او له افغانستان نه کتنه ترسره کوي، علت دا ده چې دوی په افغانستان کې دغه اوسني حالت نه شت څه تیریږي، دوی نه ځان خبر کړي که نه افغانانو سره واقعا مرسته وکړي؟
اوس په هغه وخت نه دی چې موږ یو لوی آیات ولیږو چې دا د افغانستان د حالاتو نه خبر کړي. نن رسنۍ دومره ډېر دي، سټلایټونه دومره ډېر دي، امکانات دومره ډېر دي چې د هر کوڅې نه سړی خبرېږي چې دلته څه خبر دی. نو زه فکر کوم که نړیوال او مخصوصا لوی قدرتونه خپل وخت ضایع کوي او د افغانانو وخت هم په دې باندې ځای کې چې دغه هدایت ځي او دغه نن دی سبا دی دا مشکل به حل شي. دا زه فکر کوم صرف د وخت ځای کول دي او افغانانو ته ناحق او بې ځایه امیدونه پیدا کول دي او دا زمونږ درد نه ده واقع.
یعنی داسې ښکاري چې دغه فشارونو ته به نه طالبان غاړه کېږدي او نه نړیوال.
یقینا طالبان هیڅ غاړه نکتی، طالبان په دغه باندې بیخي باور هم لري. طالبان خو همدا خبره کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړی چې شریعت ویلی، د هغه خپله تشریح نه لري چې شریعت پکې څه ویلی. په دغه دوه کالو کې او هغه تیر ځل پنځه کالو کې او دا شل کال جنګ کې دا اوویشت کلونو کې دوی په دې ونه توانېدی چې دغه تشریح کې مسلمان ولس ته چې د دې په شریعت کې دا د ښځو حقوق چیرته دی او څنګه دا خوندي پاتې کېدای شي.
ډېر مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر، او دا چې د دې سفر به څومره ګټور وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونه دي له ښځینه او محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه دا سکال د خزاني سیمستر تر پایه پورې واخلي. دا چې دغه کار څنګه امکان لرو ورزو نرګس مومن ته. نرګس جانې، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسو راته وایي دغه پروسه څنګه ده او نجونې څنګه کولی شي چې امتحان ورکړي یا د مونوګرافونو دفاع وکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي مشي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د هغه مکتوب په اړه چې ازادي رادیو ته رسیدلې دی، پیغې کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د شخصي پانتونونو ته رسیدلې دی. په دې مکتوب کې داسې لیکل شوی دی چې ګواکي هغه محصلین چې د مونوګراف نه پاتې دي، هغه محصلین چې دوی د شپږم سمستر د اتم سمستر د ورستي ازموینه نه پاتې دي، کولی شي آنلاین باندې خزاني سمستر تر پای پر خپل آزموینه ورکړي. نو که څه هم په دې مکتوب کې ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو فقط هم دومره ویل شوي دي چې دا آزموینه به د خزاني سمستر تر پای پورې اخیستل کیږي. نو په دې اړه موږ د ځینې استادانو سره خبرې وکړې. د شخصي پاتونو استادانو خپل ډېر زیاته خوښي څرګنده کړه، خو په زمين کې دوی دا هم وایي چې دا کومه منطقي لار ده نه ده. نو تعلیم د ټولو نجونو حق دی، وغه ته باید دا حق ورکړ شي. او دا چې په داسې شکل باندې، یعنی کله آنلاین شکل او کله هم نور شکلونو باندې ورته دا لاند مهاله خبرې تر سره کیږي، نو دا لار ده هم ده. په ورته وخت کې د دغه مکتوب تایید موږ سره د شخصي پانتونو د اتحادی ویان ناصری هم د موږ سره دا تایید کړی دی، او هغه دا هم زیاته کړی دی چې د هغه آنلاین سیستم لاره چې په خاطر شخصي پانتونونو محصلینو خپل زده کړې تر سره کولې، د مغه لاره به دوی نه آزموینه اخیستل کیږي او دغه د مونوګراف دفاع اخیستل کیږي. د ځینې محصلینو سره ما هم په ورته وخت کې خبرې وکړې. د محصلینو د خبرو پر اساس باندې چې دوی هم خوښي ورته څرګنده کړې ده، او هم په ځینې وخت کې په عین وخت کې ورته خفګان هم ښودلی دی. خوښي ځکه ورته خوشاله دي ځکه دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی خپل د اتکلن مزال د زحمت نتیجه ویني، خو خفګان ځکه دی چې آیا دا کومه مناسبه لاره ده حال ته، او آیا د دې ضمانت شته چې ورسته دې چې دوی دفاع وکړي، ورسته دې چې دوی د آزموینه ورکړي، دوی ته به واخه دنده پیدا شي. او دغه تر څنګ ځینې مسئلهونه دا هم ویلي دي چې آیا کله چې دوی مونوګرافونو نه دفاع کوي، یا هم کله چې دوی آزموینه ورکوي، نو د دې څه امکانات شته چې دوی به د دې برخناوه وسی، یا هم دوی په عین وخت کې تنټیستون سره مخامخونه وسی. نو دا غندې خني د چمګ د مسلونو هم تر لاسه کړي. نو دا ټول اندېخني په داسې حالت کې چې د تیر دوه کالو راهیسې نه افغان انجونی په کلي توګه لزدا کنه لري پاتې دي، او په لومړي سر کې आवाज چې پګم ټولګي نه پورته انجونی، او دغه نو ورسته پونټونیز دا کړتا په طالبانو د حکومت دی ورستي فرمان پر اساس ته تیر میلادي کال د دسمبر میاشت راهیسې خزي په ټول دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم لکه کول وګرځول شو.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نرګس مومند و چې په افغانستان کې د پوهنتونونو او همدارنګه هغه نجونو ته چې وروستۍ کال و د هغوی د ازموینې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اوس مهال په ټوله نړۍ کې د کونډو شمیر له 250 میلیونو څخه زیات دی، خو دا چې په افغانستان کې په څه اندازه کونډې دي او دغې شلکنې جګړو کې څومره ښځو خپل مړونه له لاسه ورکړي دي، په دغې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه کورنۍ چې کونډې مېرمنې یې سرپرستی پر غاړه لري، د بېوزلۍ له خطر سره مخ دي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان د جون د درویشتمې د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی. ویلي دي چې په دې وروستیو کې وسله والې جګړې بې ځایه کېدل او کډوالۍ او د کورونا وایروس لسکونه سره مېرمنې کونډې کړي او د ډېرو ښځو د خاوندو ورکېدو لامل شوي دي. دغه سازمان د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټوله نړۍ کې تر 250 میلیونه زیاتې کونډې میرمنې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي تجربو ښودلي چې اکثره کونډې ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې دي او له تبعیض سره مخ دي، او دا ورځ د دې فرصت دی چې د کونډو میرمنو د بشپړو حقونو د ترلاسه کولو او پیژندلو لپاره اقدام وشي. د 2011 کال راهیسې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 28مه د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت ونوموله څو د دوی ملاتړ ته د نړۍ پاملرنه راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کونډو د ژوند شرایط د پخوا په پرتله خراب شوي دي. یو شمېر ښځې وایي چې له کونډې کېدو وروسته له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. په کابل کې یوې کونډې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له زده کړو هم بې برخې پاتې شوې وه او دوه کاله وړاندې خپل مېړه په یوه ځانمرګي برید کې له لاسه ورکړ. هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې او د ماشومانو نفقه په کورونو کې د جامې مینځلو څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو له نوملړ څخه د 350 کسانو د نومونو په ایستلو سره به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر چې د څېړنو په مقصد درول شوی و د څلور میاشتو وروسته به بیا پیل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه کسان د دغه وزارت د تګلارې خلاف ثبت شوي وو، خو دا د معیارونو او طرز العملونه یې روښانه نه کړل او نه یې وویل چې له نوملړ څخه ایستل شوي کسان د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو معلولین، کونډې او یتیمان دي که نه. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 80 زره کونډې او 350 زره یتیمان ثبت دي، او یاد وزارت هڅه کوي د یتیمانو، کونډو او معلولینو لپاره د دغه وزارت د روان ایژین مریض کال ځانګړی شوی 2 میلیارده افغانۍ بودیجې څخه د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو شمیر 3.5 میلیونه اعلان کړی و، چې ډېره یې د پیښو په وروستیو کلونو کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو، ځانمرګي بریدونو او چاودنو له امله کونډې شوې وې.
سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې د کونډو ښځو د وضعیت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امره صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. وربشو نرګس مومند، نرګس جانې تاسو ته وایي دغه مېرمن کله نیول شوې وه؟ ولي
فکه چنه به هم ستړي ماشي د البته د موږ د تیری اونې د راپور پر اساس باندې چې د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت د امنیه قمندانی د جلب جذب امیر صبرو رضایی د پدایکوندی ولایت کې د تایکوندی ولایت په مرکز پنیلی ښار کې د نیول شوی و د طالبان د استخبارات لخوا. نو نه یوازې دا بلکې د دوی خويند هم د طالبان د استخبارات لخوا تیر اونې نیول شوی. نو دغه خبر پر اساس باندې څلور ساعت وروسته دغه دوه خويند بیر تر خوشی شوی، خو د تیر ورځ رئیس صبرو رضایی لا هم د طالبان په باندې کې و. نو موږ تازه خبر ترلاسه کړ، پرونی ورځ خبر دی چې صبرو رضایی پرون د طالبانو د استخبارات لخوا بیرته د مشرانو په سلام مشورې باندې او دغه په ضمانت باندې خوشی شوې ده. نو موږ د خو د ځین خپلوان سره دغه د ماماد لور سره خبرې وکړې. دغه خبرو پر اساس باندې چې دا خوشی شوې ده او ډېر زیات خبرې شته دی ویل، خو نه غواړي چې ډېر زیات جزئیات له موږ سره شریکي. په ورته وخت کې حسیب احراری یو شاعر او انزورګر هم یو هغه کس دی چې د شاوخه دروشت ورځی کې چې طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی. د هغه خپلوان سره هم خبرې وکړې. د هغه خپلوان د خبرو پر اساس باندې چې دوی تر دای تر اوسه پورې هم د طالبانو په زندان کې دي او دوی ډېر زیات خپل اندېښنه ورته کولې. د دوی ته هم وایي چې ان دوی د حسیب احراری د لیدلو اجازه هم نه لري، او دغه تر څنګ دوی اندېښنه خپل داسې کولې چې هغه د ګردو تکلیف لري او هغه درمل ارتيال لري درمل خوړله. نو دا چې د دې وضعیت په وست څنګه وی دي ته ډیر زیات اندېښنه کولای ده. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیر څو وخت رئیس ډیری داسې کسان شته چې د طالبانو په بیلابیلو شکلونو باندې طالبان د استخبارات لخوا نیول کیږي، او ډیری داسې کسان لا هم شته چې غوی لا هم د طالبانو په بند کې دي، لا هم نه دي خلاص شوی. د غوی له ډلې احمدي الله وی صادق قلملار سرمشر او د غیر ترڅنګ د هرات ولایت د زندانونو مشره عالیه عزیزی او د هرات پانتون یو استاد او پارسی دغه تر څنګ خبريالان دي د مرتضوی بهګودی په نوم باندې اکثرا ډیر د سنور هم خبريانان شته چې لا هم د طالبانو په زندان کې دي خو دا چې د دوی برخلیک به څنګه شي او د دې لپاره نور څه جزئیات موږ تر اوسه پر ترنيټ ترلاسه کړی دي که څه هم موږ وار وار د طالبان د حکومت بلا پرې شواک سره مخابري کړی دي خو دا چې د هغه کسان چې لا هم په بند کې دي دغه وضعیت څنګه د حکومت خلاصيږي په دې اړه موږ تر اوسه پر هیڅ جزئیات نه دی راکړ شي مننه
ډیر زیاته مننه نرګس مومند وا چې په دای کندی کې د تیر جمهوریت نظام دیوی نظامی کارکونکو د خوشی کېدو په اړه مختصره تفصیل شریک کړو په دای کندی کې پاتې کیغو او څنګلوري بامیانو ته هم ورزو چې حل ته د خزل خوا د لاسي سنایو یو نندارتون جوړ شوی و د چ په دې نندارتون کې څه ننداري ته وړاندې شي و په دې راپور کې اورو
د داخلي تولیداتو دغه دوه ورځې دای نندارتون د دای کندی په مرکز نیلی خار کې جوړ شوی دی دغه نندارتون کې د خلکو ځای لاسي صنایع او تولیدات ننداره ته وړاندې شوې دي دغه نندارتون د آغا خان بنسټ او د خوړو نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی او مخه د خزو لاسي صنایع لپاره بازار موندنه ده
له امارات څخه غواړو چې د خزو لپاره د کار زمينه برابر کړي او له دوی سره دی همغږي وکړي څو د کانه په کرایا ظرفیت جوړونه او د نندارتونونو په جوړولو کې همکاري وکړي څو له خزو سره د اقتصاد لپاره مرسته وشي
د بامیان ښار هم تیرونه د سیمه ایز تولیداتو په نوم د ځایي خزینه او نارینه سوداګرو د صنایع او خوراکي توکو د نندارتون کوربه وو
دا ول نندارتونونو جوړیدل زما په نظر ډیر ګټور دي ځکه لاسي صنایع چې د افغانستان په ځنګړی توګه د بامیانو خزو ننداري ته وړاندې کړي خلکې وګوري او وایي خلی
دا نندارتون تیرونه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دای کندی او بامیانو کې جوړ شو دغه نندارتونونو جوړون کې له مسولانو غوښتنه کوي چې ورته د اقتصادي پرمختګ لپاره زمينه جوړه کړي
د اسما حق دی د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوب جو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري که تاسو زموږ د مجله نوې ورېدلې کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com/facebook فکر کوم چې هم دا وي پته وي تاسو کولای شئ هلته دغه مجله د بیا ځل لپاره وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com د هلته زموږ نور مطالب راپورونه او همدارنګه تبصری چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه خبروي هلته دا وګورئ او ویلولي اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عبادت سلام د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو درمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلګ استری او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیا وزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګ سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړی ته مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا ګرته ولارت نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي حتی د مش په کلی کې د مش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالان یو مایه چالان شل دیش کس کوچنیان پر ټول نو بت نه رسي چې د خوراک وبدنی ویس نو ستسته یو جهان مننه د مش رخت یو ځای ورسو کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریښد ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره د ښه تعلیم تربیه او پکښه او شپږ وخت راکلل ماشومان مو شه برابر کړ و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅسې ذکر یو ټول نه هېدی په دې کې زموږ هم غټه و د حکومت هم غټه و د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل، نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ سیمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پاندې سره هم زموږ د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. که تاسو زموږ مجله نوی اوریدلی کولای شئ چې زموږ فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو ته ورشي، بیا لسره یې واورئ.